یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم. و ابو رچ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان ډلیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تیرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی دی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر دریت سلوی اختلور شوه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې او نورو مسایلو په اړه افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې غټورې وي. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسولیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوه ده. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانې په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر درې څلوېخت لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر روغتیا وزارت د وین وحید مجروح له قوله همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلهیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسید. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تورستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپل ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. کچا هم د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او د غراس طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره یې خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمې ته د خاغلی قریشي د سفر لومړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپښین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وچل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وچل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوې دي. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کابله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شو سیمو کې د ژوندیو پاتې شو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامي سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتنه دي چې ساده او لمادیاتو لري ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده او ویل چې راځئ لسان وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15 نیټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کریسمس جشن په مناسبت خپل اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولې ده.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه خبرونه کې به وایي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ورګان دی او په دې پرکې د شکل
پرې حمله کې مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستلې. تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مودي امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونتانه کې بل اخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قومندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپل شپږم د غلامانو راوستلی و او بیا د مخ ورته کړی و چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مو پیړی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په راروان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 چپه صافه او وازی اوریدلې. شاید خبرونه پاتې برخه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې خونړۍ حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن دریډو ته ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 3500 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1900 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې بریالي شوي چې دغه 3500 کارکونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغون کړي دي. همدا شبر سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته وای چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې 13 کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزي حمله شاهد او د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د 13 په حمله سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
دا ټول پیښې د حکومت د بیغوري او د دوی د ناتوانۍ د ثواب څخه د مابینځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان تاسې په وړاندې باندې ډېر کمتو دي او تاسې په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي دا کشفي استخباراتي ورګان.
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسی. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدی 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دورو ستیر ماسختن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبری خونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلیزه حمله کې سلويخت نه وجل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. خو د خاغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې 3 سلويخت نه وجل شوی او 25 تنه نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په پیښه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرشوب له وخت ده. خو خاغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی کې یو لس خزي او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د حمله پر مهال امنیتي ځواکونو 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندۍ وستلې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبری غونډه کې ویل دا چې دا ودانه ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاط کار واخیست ځکه خو د عملیاتو 100 ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو لزان سره دغه ودانه تسپک او درنی وسلې نه نېستلې و او لا غزایې په نږدې نورو دولتي ودانه وباندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پانه کې د بریده غندلې دی او د ولسمشر غنی خلیل کړي دي چې ترورستان د هواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو عامه تاسیسات او هغو ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او سنتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې صاحب تر دې د عمل دغه حمله مسولیت کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وای طرف د چا واخې نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظ ز تخبیه کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خواري. اما په څنګه کې د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او بدن په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخره داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی عملیات دي. واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایلو ورلد زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بینالمللونه چې دوی سره همکاري لري دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سي محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلوم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي د بودجه مختص راغوتي حساب چاته نه ورکی او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکی او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه سته. دا ضعف باید هر هر څه ځل چې په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته وړل شي او د دوی ته مبارزې پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاصو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کیږي کله ملکی خلک کیږي که عام خلک کیږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض دي ټول به وخه کیږي، بالاخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
مجاهد صاحب، د روسي پښتنې په توګه د دغه ډول حمله د مخنیوي لپاره لنډی کراته وای څه کول پکار دي امنیتي بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت له هغه او دغه سلاسي مایا د کړې دي رانیول چې عیانا بیا هم داسې حمله کیږي، چې د ځدر باید برقاسه په دې باندې عملیاتو کې او دا خونسر کې.
د امنیتی چارو کار پو محمد گل مجاهد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي بریټ په اړه چې څنګه وسلوال وتونې دل چې دغه خونړي حمله تر سره کړي په دې اړه نظر را سره شریکو. ازادي رادیو او ری د سهار له وجود ما هم تر و بجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې لس زره ټنه کبان تولیدیږي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې له دغه تولید سره سره دا شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دی. د ښاغلي رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری په کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو له مخې د کابل د قرغی فارم د کبانو یو ځینې تکسیری فارم دی، خو په فارم کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزي لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنې، څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څوزلي د پکتیا د سوداګرو خصوصنځي د حکومتي چارواکو سره شریکي کړي، خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو لمخې اوس مهال 300 سوداګری میرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوره قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یوه بوره 50 کیلوي بوره 1130 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوره 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او شپږته پوله، زر ایرانی تومنه و افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع راخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتک بلنه ورکړې. سپین مانی پر نو ویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی. دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړل ته په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، سپینې ماڼۍ دې دې خبر نور جزئیات خبر کړی دي چې ترامپ کله ترکیه ته ځي؟
و نوري صاحب، سپینې ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دي چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه وباسي. امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په مکرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلنلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ترکیه او امریکا دواړه د ناتو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیه لوري سره خبرې وکړي. خو د ترامپ د ورتک په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوي.
د داعش په اړه مو ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېر اونۍ اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هیواده باسي. د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوي کنه؟
د دې خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوی، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسکر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل، دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا اساسي سبب و. جیم ماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویل تقاعد کوي. خو جیم ماتیس په یوه لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې ده. ډونالډ ترامپ د یکشنبه پر ورځ وویل چې د سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې مؤثرې بللې دي. ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي.
بلې، فرشته جلال زی له تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړی وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي. او امنیه قومندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وځکړې ده. په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې ورستي مذاکرات چې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دوه کسانو کې د حقانی شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل شپږکند غلامان راوستلي وو، خو بیا د مخ ورته کړي وې چې موږ به تقریبا فشار اچو تی غاړه مور کړي. د پاکستان په لاس باندې سیمه نه مکه سیمه یو د کاندې ډل باندې ورایستلی وو. د بنخانې څخه ډېر کروان کړي وو او بزګلې ورسته. طالبان سره مستکنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسی ان شاء الله. خبری کیر طالبان مغورونه یا طالبان جوانه
د کندهار امنی کمانډان دغه سرګندونی داس محل کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته راغی. عبدالتیل افغان چارواکو سره د سولې پاړه خبري وکړه.
و امریدل چې د کندهار امنی قمندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه. تادین خان د مخکینی د امنی قمندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې وژل شو له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی قمندان په د کندهار د امنی قمندان په توګه وټاکل شو. او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغ شو.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیل موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکل دي. ملي ارمان خپلواکي پرسپانی د شاه محمود قریشی د تیر ورځې د سفر په اړه په خپل مطلب کې لیکل دي. پرسپانی لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د افغان حکومت د مشان سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسئولان وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه لږګونو ملي سیمه ایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستې. ورسپانه لیکلی هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورسپانوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې د روان بهیر مسولیت ولري.
ازادي رادیو اوري د افغان بي سي مت سوات لشمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرف ول دي. ولسمشر غني باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبري وکړي. د دې هڅه وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نشول. شفی جان زدران د نادرشاکور ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه مو زخ زیات دي خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زرت اولاد لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې دیالي در معلمین د فرنس رښتیا محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره ملکا نشته دا په کیمیا کې نشته دا په فزیک کې نشته دا په بیولوژي کې نشته دا استادان مسلکي نه دي دغه نه پیږي مونږ ته لګري دي وره مونږه چارواکو له دغه هیله د زمونږ مشکل زر در زر حال کې او زما پیغام بار بار وځي چارواکو د سلام.
السلام علیکم. رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام سپتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمن ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه. اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و هغه انګور اډه ته سانیری بند تیر شو. اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپور چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلط سبقه ولاړه ده هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخته دواخانه جوړه کړې ډاکټران د هغو سره بستګي لري کره ولا چې وای ورته هلته نقصه ورکي وای دوا هلته واخې او دوام د دوی سره سته مشت نه راکوي دا اوس سره کم د سیاتي عامه دایراتي باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتي عامه واوري لس واره مو دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله زایم مسلخ کم دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره اقدام وکړي. خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبرو چې 13 ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې او اوس یې سپتی بڼه خبرو. په دې هیله چې موږ ته ټلیفون ونکړي خو اوس به رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 3 تل ور شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. په شمال کې شاهین قلوردو وایي په فاریاب ولایت کې په 2 عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیزیا کې د ورستی سونامي له کابل د مړو شمیر 303 او اته پورته شوی دی. د دې هیواد د طبي افاتو ملي اداره وایي چې 400 کسان په دې سونامي کې ټپیان دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو وغوښتي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو زه نجیه صافی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. پروګرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او نن ورځ به د ژور خپګان او په بیلابیلو رواني نورو ناروغیو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست. په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل مخې د محل په افغانستان کې له 1 ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت، جنسیتي تاوتریخوالی او له نشي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو 2 افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان په دې اړه وویل
از هر 2 افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي دارد.
له هرو 2 افغانانو یو یې ټولنیزه رواني ستونزه لري او باید وویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدا کسان خپلو کارونو ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځنډ سره پرونی ناروغي اخته کیږي.
د خغلی پایکان په خبره بلابل لاملونه له دې ډلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، له مخدره موادو ګټه اخیستل، کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالاتو لامل ګرځي. په دې سیړنه کې د خپګان لامل د اختلال فیصدي 4.15 اتیا، د استراب 2.1، د رواني زیان 15.3، ل مخدره موادو د نوړ استفادې او د خوب د درملو پتوګه د استفادې فیصدی 12.6 ده. د بداسیل کده چې د عامه روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې شاوخوا اتیا سلنه خلک پر رواني ناروغي وخته دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده، خو د عامه روغتیا وزارت په وینا په ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي، چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم پروګرام ته خره غلې دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې ژور خپګان په تړاو به ډاکټر صاحب ډېر معلومات راکړي. په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. رازو د خبرونه لومړی برخه ته او په دې برخه کې کراته وي چې ولې په ژور خپګان یا ډیپریشن داخته کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ژور خپګان یا ډیپریشن یا ابسورتګي یو مزاجی یا خلقی ناروغي ده چې د ټولو رواني ناروغي یو زیاته پیسدي تشکیلوي. یعنی د سلو رواني ناروغانو له جملې څخه به ولس ناروغان په ډیپریشن یا ژور خپګان باندې اخته وي. ژور خپګان مختلف لاملونه لري. په دقیق ډول د تر اوسه پورې دی وی رواني ناروغي هم اسباب معلوم نه دي، ولې کوم شانس رول پکې لري پر منستو راوستلو کې رول لري. هغه اول جنټیک ده، یعنی کچیر ته دی یو چا په کورنۍ کې مور یا پلار یې په رواني ناروغي پر ډیپریشن باندې اخته وي یا په ژور خپګان باندې اخته وي، زیات احتمال دی شته چې اولادونه یې په ژور خپګان باندې مبتلا شي. دوم کچیرته بعضی نیورو ترانسمیټرونه دی په دماغ کې کچیر دغه کچه یا کم سی، مثلا سیروټینین د یو کیمیاوي مواد دی یا بل دوپامین ده، او کچیر دغه کچه کې امبیلنس راسی یعنی کم سی جواب خپکان بایس ګرځي. او دریم چې دغه سوشل فکتورونه دی یا ټولنیز فکتورونه دی، په ټولنیز فکتورونو کې جنگ، ناامنی، فقر، مهاجرتونه، طلاق، پکښنی عمر کې ودونه، دغه ټول شیان د رواني ناروغي په راوسلو کې بل خصوص د ډیپریشن خپګان په راوسلو کې رول لري.
یو وريدونکو د محل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان
وپیژنئ. ابراهيم خان خبرونه
ابراهيم خان خره غلې خبرونه ته پښتنه هم مطرح کړي.
دا لمنګا یو شاستر د کانال لګنه په پاکستان کې دا او موږ په بدی بدی سر مرو تک را تک نه کیږي، نه دا ډیر زور خپګان دی.
ښه،
نو دې سره د سینې درد دی او د سینې درد سره بیا دا کډه لري څنګه په سره مو سره ډیر زیات بوست دی او سره د چلاړو سره دا موږ تاسو لاړو په ځینه ګرځي.
د مریض عمر څو کال
دی؟
عمر یې څو کال دی؟
عمر یې 50 کال دی.
نور له دا وینې سرازي څخه د میډیا تکلیف یا د تنفسي سیستم مشکل خونه لري؟
نه نه، کیسه نه څه کوله، کیسه نه کړی دا درم کړم ته بوله و سره کې د میډیا تکلیف ور کوي چې ښایسته نه خو دې په سر درد دي او مخکره کوم یې ګور سره و افغان د کوم یې ګور سره تر اډلو برانې ده.
ښه، ناروغ هم څنګه وي د سی همیشه خپه غوندې وي، خوشاله وي، څنګه په دوري شکل باندې خپه کی؟
همیشه
پریشان وي او یو سټریسور لري، یو سټریسور د دې چا سره یو مشکل ده، نو دا کېدای شي د دغه مشکل له وجې د ژور خپګان یا استراب هم په څنګ کې ورسره پیدا شوی وي. د استراب او د ژور خپګان یو علامه هم دا ده چې د مریض د درد موجود به بعضو مخیاتونه کی مریض درد احساسوي نو د غورورت ما مشوره ده چې د یو عقلی وسبي ډاکټر متخصص سره مشوره وکوي او د خپل دغه مشکل په اړه کې د مریض سره د خپل کورنۍ خبري وکوي او د دې قناعت ورکي او د یو رواني متخصص سره د مشوره کې مشکل ان شاء الله دون جدي مشکل نه ده.
ډاکټر سمیم رازو دي چې د ژور خپګان یا ډیپریشن هغه مهمه نخي نخانې سدي.
بالکل ژور خپګان دوی مدن نخي لري ډيري یعنی کچیر دغه نخي په سړی کې موجود وي د دوه هفتو لپاره کچیر موجود وي یو سده مریض همیشه جګرخونه وي کچیر په مسلسل ډول اکثر اوقات ورځي یعنی په ورځ کې د ورځې زیات وخت د پریشان ووسیږي په هغه کې کدو ساتره خوشاله وي پروانه کې زیات اوقات ورځې به د پریشان وي په د څوار لس ورځو په موده کې او بل به علاقه کې له خپل شغل کار سره د مریض علاقه کمیږي کداغه دوه راز په څوار لس ورځو په موده کې موجود وو او سره په دې کې پرې راز د ابسوردګي یا ډیپریشن سي دي هغه مریض ا میشه کوم انرژي به احساس دي کې بزز ستړی کارت مې لاس نه کیږي سوشل ویډراول لا اجتماع لريواله خو کوي تنهایی خو کوي خبرې ډېری کم کوي ک په فعالیت کې په کار کې سستواله لیدل کیږي او مریض همیشه نا امید وي اینده ته هیڅ امید لري منفي افکار لري مریض او پسند دي کې په بل اخره کوم سم مرض نورم شدت پیدا کوي لمریض سره دي خودکشي افکار ځان وژنې افکار پیدا کیږي او بل اخره د اقدام په ځان وژنه باندې کوي دغه دي ډیپریشن راځي او په دې کې پسند کې په پرې راځو کې د خوب ډیر عمده دغه د مریض خوب یا پکې کمیږي یا پکې زیاتیږي او د اشتها هم د غرنګ یا زیاتیږي یا کمیږي او د وزن هم د غرنګ کم یا وزن زیاتیږي یا کمیږي دا کوم د نخې نخانې دي مریض کې چیرې د په مریض کې ولیدل شوی نو دا دلالت پر جوار خپګان دی ډیپریشن
بله او جوار خپګان باندې چې څوک مخته کیږي نور کوم ناروغي ته زمينه برابر وي او تر څنګه دا چې کوم کسان تر ډیره په دې ناروغي باندې مخته کیږي مشمان ډیر دی ک ځوانان
چیرې جنټیکی فاکتورونه موجود یعنی په کورنۍ کې په فامیل کې پلار یا مور په دې ناروغي باندې مبتلا او احتمال زیات دي کیږي چې په انده کې اولادو کې د نجوړې پیدا شي دو چنده رواني نه جوړې د ډیپریشن یا افسردګي سي دغه په زنانه وکړي دل کیږي دغه علت دا شی دي چې یو خو په غو کې دغه د هورمونونو چې دغه چنجز را مستقیمي یعنی بعضی هورمون استروجن پروجسترون سي دي په غو د غوسته کمیږي او زیاتیږي دغه یو لن مردانه وسره دي فرق ده او بل د دې دغه ولادتونه سي کیږي دغه یو بل مشکل د په دغه کې د ډیپریشن پر اوسلو کې او یو بل مشکل سي دغه اجتماعي فشارونه دي خصوصا پر طبقه اوناس باندې غا نظر و نارینه او تزيات لري یعنی په دو چنده په زنانه و کې ډیپریشن ناروغ لیدل کی
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ زه د وسی او اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب السلام علیکم کابل کې د کابل یو زحمت در کوم زما یو زنانه د سوخه چې هغه مرز ده کوم وخت چې د عمل پر راځي د وخت دي تصابي ته دی پیښ بس جګړه کوي او
څه وخت ورته مشکل ورته پیدا کیږي
دا کوم وخت چې د خدای مرز پر راشي درې میاشتې بعد دې میاشتې بعد
سید
بس ډېر حساب ته لګه پر راشي بس بیا خبرې په بد تاثیر پکې خبر او ته یې خبرې کړه هغه زیات کړي ته نه
او
ډېر خپه غونډه یا ډاکټر څه دسي زیات ته خلې ولا بس ډېر څه په تدریجي پوهه
سید ورور
ښه مې باندې لوکس
پریمنسرل ډیسپوریا ورته ویل کیږي او ناجوړی د شغه دی عادت محور نه په وخت مخکې را مستکیږي یعنی هو به دغه اراسي کوم په ابسوردګي کې په ډیپریشن کې متشوي ویل دغه امراض په مریض کې را مستکیږي دلتنګي ورته پیدا کیږي بې قراری عصبانیت مریض ته پیدا کیږي زړه په غوسه کیږي خو به په ورځو کې مختل کیږي دغه اکثر زنانو کې دغه تکلیف لیدل کیږي دغه ورته د ما مشوره ده چې سیاتې رواني روغتون خو د خپل د کابل کې د سیاتې رواني روغتون ته دی یو ځل مراجعه وکوي ان شاء الله تعالی دا مشکل دومره جدي نه ده تدابیر ډیر اسانه او
ډیر زه تمن ډاکټر محترم په دې برخه سوچ مخنیوي څنګه کیږي او کوم حالت ته باید حالت کې باید یو څوک ډاکټر ته ورشي کپدې تړو جواب ورکړي به وځو اوریدونکو ته
مخنیوي هغه ریسورس دی ډیپریشن یا جوړ خپګان بایس ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ شي او که چیرته په مریض کې مختص کوم مخسی د رواني ناروغي مریض تداوي کوو یا د جوړ خپګان مریض تداوي کوو هغه بدر شکلو باندې یاري یوه خفيف شکل د بل متوسط بل شدید په د خفيف او متوسط شکل کې دغه مشکل د ناروغ بدون دوا کېدل شي یعنی هغه سټريسور یا هغه شي رواني فشار سي د لري سي د تداغه ناروغي را مستقل دي دغه په باره کې باید مریض ته مشوره ورکول شي روان شناسي خو بل خصوص مختص په وطن کې ډیره کم ده روان شناسي په دې کې ډیر عمده رول لري روان شناسان چې د مریض دغه مشکل سي د لري دغه په باره کې سره خبري وشي او کچیرته ناروغي شدت پیدا کوي د شدت په موجودیت کې باید سایکوتراپی روان درمانی سره په څنګه مریض دوام باید استفاده کړي
ډیر زه ته مننه دوستانو نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو او په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل ورزون کې دی مهرباني وکړئ
محدله مال لوګر نه خبرې کوم چې مریض ګرم د لاسه سره څنګه تور د لاسه سره سره دا د ما یو د لیو د دې څخه خپګان په پیل کې پاري تړاو
ورور دغه موقعیت یو څه تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي او پوښتنه له سره وکړي بالکل مهرباني
پالدې شمري زره ما یو ور مې دا په تاسو باندې زړه ور دي چې څنګه د سپیډا مې غونډې په تاسو باندې او دا زړه ور دي چې څنګه څنګه راځي په دې نو څه دا مې متاسي چې مې دې شربت ده وو دا ګولې دي راځي دا ګورن راځي دي
عمر سمر دا دی لور عمر سمر دا
نو تر نو تر نل د کچې دا څه نل دا ګولم راکړی دا د څه ودا ورکوا او بل ایل څه هم باندې ورکم ګوري دی ودا ورکوا نه رجن شربت دا ورکوا چې تا نور څه هم باندې ګوري دی ودا ورکوا دا څه خو هیڅ پیدا نه دي سره کړم زه دا سره هم تکلیف دا سره
خبرو را دی ناروغ عمر سمر دا
زه ستلو وی
خا ور سید سپختنه مو اخستل
خبرونه سره و سوي ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا غرور راځي زموږ ناروغ دا همیشه پریشان وي زړتنګوال لري نه امید وي او جړه ورترازي دا نه خو علامې دلالت پر ابسوردګي باندې کوي دی ورور ته مشوره ده د سیدې یو ځلې کابل ته راځي تر باندې روختون کې ډاکټران دی رمشناسان دی له سره مشوره وکړي مشکل ان شاء الله دومره جدي نه ده
مننه کو دوستانو نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی یو زمنګ دړي کوشمیرې دی 0995015 بل شمیره ده 0992215 بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ
د کندوز د ولایت د شیرخي د ولسوالۍ په تمه
ډیر ښه خبرغه خبرونه ته نن موږ جوړ خپګان په تړاو غږیږو کته سره بوختنه پیدا شوې مېرمنې
بوختنه خوده ده چې دغه د شپې خوب هم ناراضي او دای سوچونه و هم او کار ته نیم لاس نه کیږي دا یو میاشت کیږي چې دغه مرز را پیښته و
ښه ډاکټر صاحب مېرمنې
عمر د سونه دا جسه
ها
عمر د سومره ده
عمر می څلوش کلن
ها نور له خلکو سره د ناس ته خوخي کته ناس ناس دغه خوخي
یا ناس ته نه خوشي ربا چې دغه سی आवाज په یو داش کې دغه سی چې ناسم بس دغه شخون را
سلام لی شي لري دغه مشکل ستاسو پیدا سوی ده چې شله وجد ته پیدا سوی ده
وجن و دغه 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 د کور کوم مشکلات دغه پلار می مریض و او مخکې مې ورور مریض و نو دغه یو څه زه دغه کړم دغه مریضې را تېښه
ښه صحیح ده چې سب سوال دی وخت
مهرباني وکړئ
اجي سبا یې خو می خراب ده غواړم چې تنها ناستې ما د دنیا ژوند خو نه راته راکوي دغه نه کې نه خاني چې پاجي سب کې لیدل کیږي د جوړ خپګان دی کوشش دی وکوي اجي سب دی پر دغه باره کې کوم دا د فکر خراب شوی دی دغه سوي په دې باره کې د سوچ وکوي لې د چا سره د مشوره وکوي چې هغه په دغه رواني نه جوړو کې تجربه ولري لغه چا سره روان شنا سره مشوره وکوي ان شاء الله مشکل دومره جدي نه کم وخت مشکل ده بدون دوام خکیدلی سي بعضي امراض متصل لرو چې هغه ته اجسمنت ډیزارډر وایي په اجسمنت ډیزارډر کې مرض د سیاغه له یو تحول ورسته په ځوان کې رامنځته کیږي. هغه معاینه اراز دی جوړ خپګان ډیپریشن ورکوي. مثلا بعد له واده په بعضی مشکلات را پیدا کیږي. په ضرب درو میاسو کې چیرې د مریض ته دغه اراز پیدا سوی د خاص دغه دی جوړ خپګان اراز مریض پیدا کوي، د استراب اراز، د ترس اراز مریض پیدا کیږي. دا به تشخیص ته پرې کیږي، یعنی دا باید جوړ خپګان ونه بلل سي. دا یو بل نه جوړې دي چې اجسمنت ډیزارډر وای یا اختلال انطباقي مرتبط ویل کیږي. هغه بعضی خلک دي په مالی توان کوي، د پاتن په یوه شي کې نقص کوي، په درې میاسي کې د اراز ولایم د ابسوردګي د ډیپریشن پیدا کیږي، د جوړ خپګان، او یا بعضی څوک دي د کور مسولیت د پاتن ور په غاړه کیږي، پلار یې وپات کوي، د کور ټول مسولیتونه د متوجي کیږي. کچيري په ضرب د درو میاسي کې ناروغ ته د جوړ خپګان په دغه حالت کې پیدا سو، د یو بل نه جوړ دي چې هغه ته مو تاسو اجسمنت ډیزارډر اختلال انطباقي وایي.
بلې ډاکټر صاحب، سمیم مخکې مهم یادونه وکړه، د روغتیا نړیوالې ادارې د ورستی اټکل لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون افغانان جوړ خپګان باندې یخته دي، او همدارنګ 2.2 میلیونه په استراب باندې یخته دي. څه باید وشي د دغه شمیرو د کمول لپاره؟ کورنۍ سدن د لري او اړوند ادارې
پدې کې زیات رول د روان شناسانو درو، یعنی کورنۍ باید یو مو فاميلي تراپی ورته وایو، یو کپل تراپی ورته وایو، یعنی زوج درمانی. کچيري رواني نه جوړي په کورنۍ کې موجوده وي، باید ټول کورنۍ روان درمانی یعنی سایکوتراپی یا د ارواپوهنې له مشاور سره مشوره وکوي. یعنی هغه مشکلات چې د پاره د ډیپریشن یا جبر خپګان باعث ګرځي، دغه په اړه کې باید ته اطمینان ورکول شي، او د سر باید خبري وکول شي. دا ډېر رول پکلری، او کچيري والدين په دې ناروغي باندې اخته وي، هغه باید زر تر زر خپل درملنه وکړي. کچيري درملنه ونسي، احتمال زیات دي کیږي چې په آینده کې په اولادونو کې دا مشکل پیدا کیږي. یعنی روانشناسان په دې کې ډیر زیات رول لري. د رواني ناروغي په اول خفيف او متوسط شکل کې هیڅ مریض و دوا ته ضرورت نه پیدا کوي، یعنی مریض په روان درمانی باندې کیږي. هغه مشکل چې د تې ابسوردګي یا ډیپریشن پیدا کړی دی، په هغه باره کې له سر خبري کیږي، هغه د خبرو په ذریعه ورته الکیږي. مو په سيټ روان روغتون کې د روان شناسانو ډیپارټمنټ لرو، هلته ناروغ په هفته کې یو ځل غوښتل کیږي، هلته سره جلسه نیسي. هغه د په د کوم مشکل لري، د هغه باره کې د سر خبري کیږي، د ته یو ښه صحیح لار ورته خول کیږي، د ته کوګنیټیو بیهیویرل تراپی ورته وایي. یعنی هم شناخ لغه مشکل سي دی لري، لغه شناخ ورکول کیږي، د ته د یو غلط فکر کوي په باره کې، مګر د هغه فکر ته تغیر ورکول کیږي، صحیح لار ته راغی کیږي. او بل رپتار دي د کوم رپتار دی لري، اوس مثلا بعضی خلک دي هغه خودکشي افکار لري، د رپتار ته باید مریض تغیر ورکول شي. بعضی خلک دي سکار نه کوي، زما کارت له لاس نه کیږي، چې دا دی ما ډیپریشن یو علامه ده، دغه تغیر ورکول کیږي. یعنی روان شناسان چون د متاسف په وطن کې ډیر کم دي، او دغه وجه ده چې رواني ناروغي ګراپ ولځي.
ډیر زړه مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته، ډیر اوریدونکو هم په لیکه کې دی او غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي، یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنئ؟
خیر، مننه.
متی الله خان خرغ له خبرونه ته جوړ خپګان په اړه غیږو، مهرباني.
طبعا خير شيء تاس او استاس درانه من مت سلامنا تسلموهم وبعدك فشتنا لرم
خام مرباني
از ما اخبال از تقريبا با تنزجي سخي بعد اتجيش كالو فما بين ان شاء الله وز ما شاز تقريبا با تنزجيش كالو با عمر كبوية وش مطلقة ګورم او یو د چیرې خپګان او یو د شي سفر د کدا اوس لنګ ساجر اخلم د ورور واده دي د هغه د معذرت په دغه باندې اساس باندې وکي یو غوښتل او دا اوس وسلاله تقریبا ماشان کې واده دي بل ځای ته وي اوس دې کې دا څه به دې دا وایي چې متور سم انت هغه شه به بیچارهګي خو نه مایوس نه ست او دا خپګان زنه والله دا ما ته ډیر سخت شد، هدا دل فشار باندې راشي، دل قدر بوج باندې وکشي، دا غزرې په دا ګوګل کې تقریبا د دې د قول څخه چې زایي هیڅ د یو ماج ثانیه دغه ام نه لري، برداشت ام نه لري،
اخر مشکل برای اتا دست دید مشکل اون بچه این یو کشه سیوی پس که صفده ام بنده سیوی ونی تا اتصال بینیم ولا صفده بنده سیوی لطالیم ده برسیم شکر ستا
خوب دنارو خوب سنگه ده
خوب اما اولیچ اندیشنا بندسی ویدیا دزیوی بیاکان بسی بسی سوزایی رکم امدیسی گل
سیده برور سوال دی بخشتل
مربانی رو سوال
دا غرور ته باید وویل سی دغه ناروغ سی د کوم دغه سټریسور سی دغه مشکل ورته پیدا کړی دی یا د نارامي ورته پیدا کړی دی یا دغه ترس استراب ورته پیدا کړی دی په دې باره کې د ناروغ سره خبرې وسی د ته د اطمینان ورکول سی کوم تشويش ته لري دغه باره کې دا صحیح نه ده یعنی خبرې دې ورسره وسی او په زمند دې کې دی ل یو د اکلی وسبیل متخصص سره مشوره وسی کچیرته د وزارت یو هغه په صورت کې دوا ورته توصیه کی
بله جرمن رټس برزو یو بل مسله ته ځنی خلک په یو ډول وسواس یا تشویش باندې یخت دي د وسواس او ډیپریشن ترمنس توپیر شته تړاو شته
اکثر وخت د وسواس په موجودیت کې ډیپریشن رامنځته کیږي یعنی وسواس دی باعث ګرځي چې ډیپریشن رامنځته کی وسواس عبارت له افکاری تکراری و مزاحم کننده یعنی مریض ته بار بار په ذهن ته فکر ورته راځي ځین سیاغه په منطقي دلایل زده دی ځین نه سي لري کولای او دای مجبور کوي په کار باندې سي دی وکي مثلا مریض دا فکر پیدا کیږي چې نیماله سونه نه دی پاک دا فکر بار بار ځین تر ځه لاندې لاسونه پر منځلې دي خدای بل اخر په دې باندې مجبور کوي چې د لارسي بیرته خپل لاسونه ووینځي دا وسواس خدغه وسواس بل اخر د زړتنګي او د جوړ خپګان سبب ګرځي په اخر کې تداوی تقریبا د دواړو هغه وخت چې روان درمانی او خپل دوا د ابسوردګي د دواړو یو دوا د وسواس یعنی کچیر یو سړی وسواس او ابسوردګي دواړه ولري په یو دوا باندې دواړه مرزونه تداوی کېدلی شي
درمن د وسواس په تړاو به هم تاسو نه ځنې پښتنې ولرو وڅو د اوریدونکو پښتنې اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
تاسو ته وعلیکم السلام
رادیو محترم ډاکټر صاحب السلام علیکم
مې
یو مریض درلود عمر 25 کال دی او دا چورتونه وی او دای په ځای نه ستوي د چاخره مینا نه لګیږي چې چاخره کینی چې ځانته ځانګړی نه ستوي
ښه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ دی
کارت یې زړه کیږي کنه کیږي
پیدا
کول یا طلاق یا دی دو زوجینو یا دی میړه او دی ښځې تر مابین ترمنځ یو ملکیدل او دی اقتصادي یا مالی تاوان کول په ځوان کې یا د ناګهانه یو ځای ته مهاجر کېدل دا ټول مشکل په وجود باندې راوړي چې هغه درې له د درومیا سپدنینې د نن کې چیرې دی هغه شله وجه دا مشکل رامنځته شوی ته اجسمنت ډیزارډر وایو یا اختلال انتباقي وایو د دې مریض ته په پسنګ دی تداوی کې مریض ته باید لدغه سیده زوري تغییر زنی داغ مشکل زیاد پیدا سویده داده دیز بازون کسی و تحول را غلیده پدی باید باید لمری سر خبری وسی او خصوصا نه کورانه باید خبری وس مورو پلاره باید خبری وس را وکبی یعنی زون دیده عادی حالت تیبر تبوزی لکه پکم با کور کسی دیز زون درلود هغه عادی حالت تیبر او دیده خسرگانی سر باید مشوره وسی سی تاسی لدی سر هغه چلند کوی لکه کوم مورو پلاره سی با کور کی وس را کاو نو تر ډیره برید به ان شاء الله دیده مشکلات حل سی
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه چې ژور خپګان ته زنګړی شوی و هم د غلطه پای ته رسیدي یادونه کوم چې په پروګرام کې په کابل کې د رواني روغتیا بروختون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ ملمو ډاکټر سب سمیم نړۍ
مننه تاسو
او لیدونکو له تاسو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ زموږ د لا پامن
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو